السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه رحمت الله افغان د نیم ساعته وروسته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګې د سر موضوع دا دی چې اجرایه ریاستوای د ملي وحدت حکومت د کار د دوام یوازنی لار د سیاسي حکړلي کامل کول او په حکومت کې مساوي وانډه ده. افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکشي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي، خو له هر څه وړاندې خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید وژل به د دې ډلې د جری ایستلو پیلاموي. د افغانستان اجرایه رئیس ټینګار کوي چې له قید او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. او په سوریه کې د مانبیج ښار هغه سلګونه اوسیدونکي د داعش ډلې څخه خوشی شوي دي چې له دوی څخه د انساني سپر په توګه کار اخیست. دا خبرونه تفصیل د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید وژل به د دې ډلې د جری د ایستلو پیلاموي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د حافظ سید وژل د ترهګرۍ او په خاصه توګه د داعش په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو جدیت او قوي اراده ښیي.
د هغه وژل کېدل دا معنا لري چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د وسلوال پاوز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدي د ترهګرۍ ضد جګړه په خاصه توګه د داعش ضد جګړه کې جدي دي. د حافظ سید له وژل کېدو سره د حکومت د ارادې قوت او شدت معلومي. د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره چې په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي او د افغانستان پاک خاوره د دې منحوسه تروریستي پدیدې څخه پاکه کړي.
د حافظ سید د وژلو خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال رویټرز خبري ایجنسی ته تایید کړی ده. د امریکا دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي وو چې د داعش ډلې مشر حافظ سید د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي حمله کې له خپلو څو مهمو کسانو سره وژل شوی دی. د افغانستان اجرایه رئیس ټینګار کوي چې له قید او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. دغه ریاست له خوانن په خبره سوي خبر پانه کې راغلي چې شاغلی عبدالله دا خبرې له یو شمېر سیاسي څیرو سره په کتنه کې کړې دي. په خبر پانه کې راغلي چې سیاسي رهبرانو همدارنګ د ملي وحدت حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې د عمل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغو سیاسي څیرو کې چې عبدالله نن نور سر کتلي دي، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي، د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی، یونس قانونی او یو شمیر نور کسان شامل دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دغه ادارې په تشکیل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د مرستیالۍ نوی پوسټ جوړ شوی. د دغه ادارې ویان بصیر عزیزی نن خبریالانو ته وویل چې هڅې روانې دي څو د ټولو ولایتونو د څارنوالیو په تشکیل کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته رسیدو څنګه فعال سي.
در 20 ولایت ای تشکیل ما 700
دا تشکیل په شلو ولایتونو کې زیات شوی او هڅه روان دي چې د افغانستان په ټولو څلور درس ولایتونو کې د استیناف څلنوالي په چوکاټ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ریاست ولرو.
نو موږ ویل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دوه ته پکتو دغه پریکړه سوي ده. وسم څو نړیوال خبرونه. په سوریه کې داعش ډلې سلګونه هغه ملکي وګړي خوشی کړي چې له هغوی څخه یې د انساني سپر په توګه کار اخیست. دوی دا کار د سوریه په شمال کې د یو قوي مرکز څخه د تیښت پر مهال کړی دی، خو په سوریه کې د بشري حقونو لندن میشته څارونکي ډله وایي چې په سیمه کې د پاتې نورو کسانو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. دغې څارونکي ډلې نن په یو راپور کې ویلي چې دا کسان په مانبیج ښار کې د داعش له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې د عرب او کورد جنګیالیو ائتلاف وایي چې مانبیج ښار د اسلامي دولت ډلې څخه نن ونیو. د سوریه دیموکراتیک ځواکونو اس ډی اف ویان شرفان درویش وایي هغه 2000 ملکي کسان چې په منبیج ښار کې د داعش ډلې سره بندیان و دوی خوشی شوي دي. تر دې وړاندې په سوریه کې د بشري حقونو ډلې ویلي و چې شاوخوا 1500 موټر چې ملکي وګړي او د داعش ډلې غړي پکې سپاره و د منبیج له ښاره ووتل. د سوریه دیموکراتیک ځواکونو چې د عرب او کورد له ملیشو جوړ ائتلاف دی د امریکا ملاتړ لري. ترکیه وی ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اکس پر څلرویشتمه انقرې ته سفر وکړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په استانبول کې خبریالانو ته د دې اعلان په ترڅ کې وویل چې د ترکیې لخوا د فتح الله ګولن د ورسپارلو په برخه کې د واشنګټن په دریځ کې پرمختګ سوی دی. انقرې له امریکا څخه غوښتي چې په هغه هیواد کې میشت فتح الله ګولن وروسپاري، ځکه د ترکیې حکومت ګولن د تېرې میاشتې په ناکامې کودتا کې په شکیلتیا تورنوي، خو واشنګټن په دې اړه له انقرې څخه کافي شواهد غوښتي وه. ګولن په کودتا کې خپله شکیلتیا ردوي. او د تایلند چارواکي د هغو مجرمینو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بمي چاودنو کې لاس لري. په دې وروستیو کې په تایلند کې د بمي چاودنو په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د تایلند پولیس وایي د دغو بریدونو هدف تروریستي اقدام نه، بلکې سیمه ییز سبوتاژ دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د کار د دوام یوازنۍ لار د سیاسي حکړلیک عملي کول او په حکومت ولې کې مساوي ونده ده.
عملی کردن این توافقنامه در واقع رای حل بیرون رفت از بحران و رای حل ادامه موفقانه کار حکومت وحدت ملی است.
افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي.
اوس بیا پلاوی راغلی دی، خو نن به یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
که راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمېر نور موضوعات په دې خبري ټولګه کې اورېدلی سئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د کار د دوام یوازنۍ لار د سیاسي حکړلیک عملي کول او په حکومت ولۍ کې مساوي ونډه ده. د اجرایه ریاست ویان وایي په دې اړه د جمهور ریاست ځواب ته په تمه دي، او خو د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ وروستیو اختلافاتو کارپوهان او خلک هم اندېښمن کړي. قاسم سلمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره اړینه ده چې حکومتي مشران له یو بل سره وګوري. تمه کې د دواړو مشران د شنبې په ورځ له یو بل سره یو په یو وګوري، خو د اجرایه ریاست ویاند وایي چې دغه لیدنه ونسوه. مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ همداراز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي هوکړلیک د متن د عملي کولو او اصلاحاتو غوښتونکي دي.
عملی کردن این توافقنامه در واقع رای حل بیرون رفت از بحران و
د هوکړلیک عملی کول کړکیچ د وټلو او په بریالیتوب سره د ملي وحدت حکومت د کار د دوام لار ده. لا هم د ملي وحدت حکومت او د اعتماد په فضا کې ګډ کار یو انتخاب ده.
شغلی رحیمی ویل باید د اساسي قانون لوی جرګه جوړه او د اجرایه ریاست موقف مشخص سي. جمهور ریاست په دې اړه زموږ سره خبري ونه کړې، خو له دې مخکې په وار وار ویلي چې د سیاسي هوکړلیک د متن عملي کولو ته ژمن دي. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو وروسته لاغې پرده پورته سوه چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ او ویې ویل هغه کس چې د بحث کولو حوصله ونه لري نو د ریاست وړتیا هم نه لري. ولسمشر اشرف غنی بیا تر دې ورځ وروسته ویل هر کله چې له فساد کوونکو سره مبارزه کړې نو ملاتړ کوونکو یې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. د جمهور ریاست یوې خبر پاڼې دغه ورځ د ښاغلي عبدالله خبرې د حکومتولۍ د اصولو خلاف یادې کړې. له دې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم د قدرت د ویش له څرنګوالي شکایت کړی و. د ملي وحدت حکومت له پیله د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات موجود و، خو دا لومړی ځل دی چې دواړه مشران په ښکاره پر یو بل انتقادونه کوي. خو آیا د حکومت دا ډول خپلمنځي اختلافات به څه نتیجه ولري؟ د چارو کارپو او د ولسمشر غنی ورور حشمت غنی احمدزی وایي د نظر توپیر که څه هم د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، خو غوره دا ده چې دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، کنه نو په خبره دواړه مشران به په راتلونکو درو کلونو کې له ستونزو سره مخامخ سي.
دغه دعوی چې په دوو کلونو کې د باندې ټولنې ته راوتلې وې زیان یې ډېر و. بهتره ده چې دا مسایل دوی مخامخ له یو بل سره حل کړي.
په همدې حال کې اقتصادي کارپوه او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ د هیواد پر اقتصادي وضعیت د حکومتي مشرانو د اختلافاتو د اغیز په اړه وایي:
دا کار د افغانستان د خلکو پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز لري، خاصتا پر سیاسي او اقتصادي برخو، لکه خلکو د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې، د پانګونې او نورو اقتصادي فرصتونو په برخه کې.
د وضعیت خلک هم ناراضه کړي دي. د کابل یو تن اوسیدونکی احمد جاوید وایي: د خلکو نارضایتي د ملي وحدت حکومت لپاره یو بالقوه خطر دی او دا اختلافات باید لرې شي.
دغه اختلافات د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ لامل ګرځي. هر ډول چې کیږي دوی باید د ملي ګټو لپاره خپل اختلافات لرې کړي.
خو تر ټولو ستر ګواښ له دې فرصته د وسلوالو مخالفینو کار اخیستل بلل سوي دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال زلمی وردګ وایي که د قدرت د ویش پر سر لانجې زیاتې سي، نو دواړه مشران به د جګړې له مدیریت لرې پاتې سي او دا به مخالفینو ته فرصت ورکړي چې له حالاتو ګټه پورته کړي او هیواد له ستر ګواښ سره مخامخ کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایي رئیس له ځنډ پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان ورسیږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه محمد بشیر حتیف سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلاف لامل په څه کې دی.
زه ګمان کوم ورو ورو دا یو تدریجي حالت دی. ولسمشر غواړي خپل ځینې قانوني صلاحیتونه بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا اجرائیه رئیس هم یوې بلې پوښتنې سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دوو بدلونونو خبره توده ده. یو د اداري اصلاحاتو د رئیس بدلېدل چې هغه د استاد رباني زوم کېږي، د جمعیت اسلامي ډېر پخوانی غړی دی، او بل د بلخ د والي د بدلېدو خبره کېږي. په دې دواړو برخو کې د اجرائیه رئیس کم تر کمه غواړي خپل پلویانو ته اولاد ورکی چې یعنی زه مخالف یم، زه داسې بدلونونو سره موافق نه یم. دا هم ورته اړینه ده چې د خپلو پلویانو د خوشحاله ساتلو لپاره داسې یو غږ پورته کړي.
تاسو فکر کوئ چې له هغه دوه کلونو اوس وضعیت بهتره شوی او ولسمشر کولی شي په اوس کې خپل صلاحیتونه او په داسې حال کې چې اجرایي رئیس هم د حکومت یو مهمه برخه ده، کولی شي چې خپل صلاحیتونه بدون د دې نه چې جدي مشکلات ایجاد شي اعمال کړي؟
ګوره، څو مسلو ته باید اشاره وکړم. دوه کاله مخکې د ولسمشر ریاست متنازع ریاست و، خو نن متنازع ریاست نه دی. خلک هم په افغانستان کې هم په ټوله دنیا کې باور لري چې ډاکټر غنی د افغانستان ولسمشر دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ناتو او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې د افغانستان سره تقریبا په عملی کې دوی هغه تر 2000 کال پورې بالکل ژمنه لري چې افغانستان سره مرسته کوي. دوه کاله مخکې داسې وضعیت نه و، ځکه د افغانستان سیاسي وضع، د افغانستان اقتصادي وضع، البته راتلونکي ته په کتو سره، او دغه راز د افغانستان امنیتی وضع نظر دوه کاله مخکې ته زما په نظر خراب شوی نه ده. د خکې دوه کال کې
فکر نه کوي چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په اوس کې دغه اختلافات بیا د افغانستان هغه اعتبار ته چې په د تیرو دوه کالو کې تر یو حد هغه کم کارونه چې د ملي وایوال د حکومت په دوران کې شوی وو هغه اعتماد چې موجود ده، کچیرته د حکومت یو اړخ او یا یو رهبر راجیږي په دا ډول څرګندونې کوي، څومره جدي صدمه رسولی شي؟
بېله شکه دا یو مهمه پوښتنه ده. دواړه مشران د خاصو هیوادونو له ملاتړ برخمن دي او دغه راز په ټوله کې د نړۍ هیوادونه همدې حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. کچیرته حکومت دننه د اختلافاتو ښکار کیږي، بل شکه هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره ژمنې لري، یعنی د ډاکټر عبدالله پلویان دي، او هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب غنی پلویان دي، دوی بیا په یو میکانیزم سره افغانستان سره مرسته نه کوي. دا به په راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت ته او دغه راز هغه نړیوالو مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي. خو زه ګمان نه کوم په لنډه مده کې دا د افغانستان بهرنی سیاست او هغه حقوقي اعتبار په نړۍ کې چیلنج کړي.
و موردل چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایي رئیس له ځنډ پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حفیظ سید وژل به د دې ډلې د جرلې د استلو پیلامه وي.
د دې شورا ویان تواب غورځنګ د جوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د حفیظ سید وجل د ترهګری او په خاصه توګه د داعش پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو جدیت او قوي اراده په ډاګه کوي. صفی الله ستانځي په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حافظ سید وژل په دې معنا دی چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د داعش او نورو ترهګرو ډلو له منځه وړلو ته کلک هوډ لري او دا ډلې به په بشپړه توګه ختموي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس ویان تواب غورځنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تعهد لري چې د افغانستان خاوره له داعش پاک کړي او د حافظ سید وژنه د دې خبرې د اثبات یوه لویه بیلګه ده.
د هغه وژل کېدل دا معنا لري چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د وسلوال پوځ او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدی د ترهګرۍ ضد جګړه په خاصه توګه د داعش ضد جګړه کې جدي دي. د حافظ سید له وژل کېدو سره د حکومت د ارادې قوت او شدت معلومي. د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره چې په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي او د افغانستان پاک خاوره د دې منحوسې تروریستي پدیدې ته پاک کړي.
ښاغلی غورځنګ همدارز ویل د حافظ سید په وژلو سره هغه خبرې باطل شوې چې ګني د افغانستان حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې جدي نه ده. د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید د وژلو هرکلی کوي چې د سید د وژلو خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. د امریکا دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي چې د داعش ډلې مشر حافظ سید د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي حمله کې له خپلو څو مهمو کسانو سره وژل شوی دی. که څه هم افغان چارواکو د حافظ سید وژل کېدل د داعش د ختمولو لپاره په ښه نیت بولي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي داعش په افغانستان او پاکستان کې د حافظ سید تر وژل کېدو وروسته حسیب لوګری خپل نوی مشر ټاکلی دی. اخوا پوځي کارپوهان داعش د ډلې د مشر وژل د دې ډلې د ماتې د پیل او د هغو کسانو ترمنځ د ویرې د خپرېدو لپاره مهم بولي چې له دې ډلې سره خواخوږي لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي رډو ته ویل حافظ سید له ترهګرو سره ژورې اړیکې لرلې او وژل کېدلې هر عمرو داعش له ماتې سره مخ کوي.
چون حافظ سید با داشتن ریشه‌های قومي و حمایتای
د دې لپاره چې حافظ سید د قومي اړیکو د لرلو په اساس او د آی اس آی او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په مرسته کولای شول چې داعش د رهبرۍ په وسط کې خوندي وساتي، نو د سید وژل کېدل د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د خواره واره کېدو سبب کېدای شي او هم به د هغو ټولو ترهګرو راتلل بند کړي چې له نورو سیمو په خاص توګه له پاکستان راتلل او له داعش سره به وزای کېدل
مارکه به نفع داعش می شدن نقطه پایان بگذاره.
خغلی کوهستانی وایي د حافظ سید وژل نه یوازې دا ډله کمزوري کوي، بلکې د افغان پوځیانو په وړاندې به مقاومت هم له صفر سره ضرب کړي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د سولې او موضوع افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د چارو کارپوهان وایي د مذاکراتو بریالیتوب د دواړو خواوو نیت لري، خو د نهایي کولو لپاره یې باید په خپلو غوښتنو کې نرموالی راولي. قاسم سولمال د راپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي تمه کېږي د شنبې په ورځ د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي پاته غړي کابل ته راورسېږي او له حکومتي چارواکو سره به وګوري. قطب الدین هلال د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې د پلاوي به له چا سره وګوري، خو په خبره یې له راتګ سره به یو ځل بیا دواړه لوري د سولې مذاکرات پیل کړي.
خبرې خو له دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې، اوس بیا پلاوی راغلی دی. خو نن به په یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ویاند امین مظفری هم وایي چې دوی د حزب اسلامي د پلاوی د پاتې غړو راتګ ته په تمه دي.
هیئت حزب اسلامي بعضې اعضایش به کابل مواصلت کرد.
دوی وایي د حزب اسلامي ځینې غړي کابل ته راغلي او ځینې نه دي راغلي، او ډېر ژر کله چې د حزب اسلامي پلاوی بشپړ سي خبرې به هم پیل سي. تیره پنجشنبه د ملي امنیت شورا ویاند هم خوشبینی څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې مذاکرات حتما مثبته نتیجه ورکړي. تواب غورځنګ ویلي و چې هم افغان حکومت او هم حزب اسلامي د سولې د بهیر د بریالیتوب هوډ لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د مرکچي پلاوي غړي کریم امین هم له دې وړاندې د امریکا شغ آشنا رادیو ته ویلي و چې د سولې هوکړه لیک د دواړو لورو لخوا نهایي سوی او ډېر ژر به لاسلیک سي. خو نوموړي په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو یادونه وکړه چې لا هم د بهیر د ناکامۍ هڅې کوي. د حزب اسلامي پلاوی څخه باندې دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یوه 15 مادي ابتدایي سند موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو او امریکا له لوري د دغه ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یو دقیق نیټې ټاکل، د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل، افغانستان ته دغه ډلې د پلویانو راوستل او شفاف انتخابات دغه سند له مهمو موادو څخه دي. په همدې حال کې د چارو کارپو بشیر حاتف وایي د دې لپاره چې دا ځل دواړه لوري وروستي توافق ته ورسیږي، نو باید په خپلو غوښتنو کې نرمښت راولي.
هم باید حکومت په خپلو نړیوالو دوستانو باندې فشار واچوي چې په ځینو برخو کې له انعطاف تېرېدنې نه کار واخلي، او هم حزب اسلامي باید له ځینو غوښتنو یو څه خپل دریز نرم کی ترڅو د سولې او خبرو اترو توافقات نهایی شي.
ښاغلی حاتف وایي د ملګرو ملتونو د تور لست موضوع او ځینې نورې خبرې هغه څه دي چې د حکومت او حزب اسلامي له واکه بهر دي او شاید دا مسایل د سولې بهیر اغیزمن کړي. اخوا مدني فعالان او خلک وایي حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو جزئیات له خلکو سره هم شریک کړي، کنه نو په حکومت کې د دوی د سیاسي مشارکت موضوع به تر سوال لاندې راسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغیزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ وایي د ملي امنیت شورا سلاکار د تاجکستان او قرغیزستان په ګډون د سیمې له اکثرو هیوادونو سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې په برخه کې هوکړې ته رسېدلې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سیمې له هیوادونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې اجماع به پر عمومي وضعیت په لنډ مهال، منځمهاله او اوږدمهاله کې خپل اغېز ولري. دغه شورا ویان تواب خورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان او قرغیزستان د امنیت او اقتصاد په برخو کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره مشخصې ژمنې کړي، خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. ښاغلی غورزنګ وایي تاجکستان او قرغیزستان هم د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو په څیر ترهګرۍ ته نه ویلي، او ترهګر باید پوه شي چې هغوی او ملاتړ یې په سیمه کې دوستان نه لري.
ملکي هیوادونه د ترهګرۍ او د هغو حامیانو ته نه ویلي دي، او د دې معنا دا ده چې نه ترهګر او نه د هغوی دوستان او حامیان په سیمه او افغانستان کې ملګري لري. نو بنان ترهګري یو مشترک وخت د په وړاندې مبارزه، یو سیمه ییز اتحاد او یو سیمه ییز اجماع غواړي او ضرورت دی. ورته
د ملي امنیت سلاکار تیره نوی د خپل تاجکستانی سیال په رسمي بلنه لومړی تاجکستان او بیا له هغه ځای قرغیزستان ته ولاړ. ښاغلی اتمر په دغه سفر کې د تاجکستان او قرغیزستان د ولسمشرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون شو. وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا تاجکستان او قرغیزستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر هدف د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ جلبول خودلی وو. د ملي امنیت شورا وایي حنیف اتمر په تیرو نهو میاشتو کې یوولس هیوادونو ته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د جلبولو په هدف سفرونه کړي چې خورا ګټورې پایلې هم درلودې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په برخه کې د حنیف اتمر هڅې ستایي، خو وایي لا هم ځینې هیوادونه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي:
بدون شک اگر یک اجماع با وجود بیایه موثریت بسیار بالا دارد.
له شک پرته که یو سیمه ایز اجماع را منستسی ډیر زیات موثریت بولري، او که چیرې پاکستان په دغه اجماع کې شامل سي او رښتینی همکاري وکړي، حتی دا ویلی سو چې تروریزم به له منځه ولاړ سي. خو ځینې داسې هیوادونه سته چې هغوی په جګړه کې خپلې ګټې ګوري.
ښاغلی نامی وایي که څه هم اوس د نړۍ اکثر هیوادونه په دې واقعیت پوهیږي چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې کوم هیواد رښتینې همکاري نه کوي، خو بیا هم په هر جوړیدونکي اجماع کې د پاکستان شمولیت مهم دی. نوموړی وایي تر هغې چې د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه د ترهګرو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې سیمه او نړۍ د ترهګرۍ له شره خلاصه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هلمند ولایت ډېری لارې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. بلخوا دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د هلمند ولایتي شورا وای د دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
ښاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټولې مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنګونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورټ رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لاره د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبې په ورځ سهار خلاص شوه. د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له لس ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمېر مدني فعالانو خبرداری ورکړې چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وایي د نادلي، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډېره ځایه د بهرنیو جنګیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسېدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي موږ پر وړاندې له خپلو ظرفیتونو څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسېږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له موږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریه جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
اوس هم د دې خبري ټولګي ورستای راپور د افغانستان لوی سرنوالۍ د عدالت د پلي کولو لپاره په ولایتونو کې د سرنوالانو د رئیسانو تر کچې شاوخوا 250 کسان تغییر او تبدیل کړي. له فساد سره د مبارزې ځینې ادارې په لوی سرنوالۍ کې وروستي تغییرات ستایي خو هیله ښیي چې دا تغییرات په سیاسي لحاظ نه وي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان لوی څنوالی وایي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو په خاطرې په مرکز ولایتونو کې پراخ بدلونونه راوستلی دي. د دغې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په عدلي او قضایي سیستم د خلکو باور د زیاتېدو لپاره د افغانستان لوی څارنوالۍ د تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې 2500 کسان بدل یا نوي ګمارلي دي.
155 کسان هغه فارغین د حقوق او د شریعت آزاد امتحان لخوا استخدام سوي دي او ابتدا هن چې د سلویخت رئیسان او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوې لست چې اوس منصور سوی ده دا هم 55 کسان دي. دوی په څارنوالي مختلف بخشو کې نظامی بخش کې امنیت بخش کې او په ټولو استیناف څارنوالیو چې موږ په ولایت کې لرو تغییر او تبدیل راغلی دي.
ښاغلی عزیزی وایي چې اکثره دا کسان د وړتیا له لارې ګمارل شوي او د ګمارنو او تغییراتو دا پروسه به په ټیټه او لوړه کچه روانه وي. لویه څارنوالۍ وایي چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا هڅو تر څنګ په څو راتلونکو ورځو کې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم عملاً کارونه پیلوي. جمهور رئیس غنی 13 میاشت دا مرکز پرانیست خو ویل کیږي چې اوس یې ټول تعینات او کارونه بشپړ شوي دي. افغان حکومت په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره داسې وخت د ځینو تبدیلیو او نویو ګمارنو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم په بېلابېلو تورونو ککړ بلل شوی دی. د افغانستان سترې محکمې هم له دې وړاندې شاوخوا 6 قاضیان په اداري فساد د تورونو له امله نه یوازې له دندو لرې کړي، بلکې هغوی ته تر 5 کلونو د بند جزا هم اعلان کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بیا د لرې شویو کسانو برخلیک په اړه څه نه وایي، خو د فساد ضد یو شمېر مبارزین په عدلي او قضایي برخه کې تغییرات د هیواد په ګټه ګڼي. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې ویان عبدالشکور مشکور دا هڅې بې سابقې بولي، خو هیله ښیي چې سیاسي رنګ ونه لري.
کله دغه لوی څارنوال دغلی د ده په اړه چې ولسونه، مدني نهادونه او هیوادوال پوهېږي، دا ډېر خپل شفاف او پاک سړی دی. او دا د افغانستان په تاریخ کې لمرنۍ ځل دی چې په دومره کچه باندې په دغه سیاسي اداره کې تغیرات راوستل کیږي. زه هیله من چې دغه تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي او زما انشاءالله خوشبینی دا ده چې دغه تغیرات به د هیواد او د شفافیت او د فرصت د مبارزې لپاره ډېر اغېزمن واقع شي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې د بروکسل تر کنفرانس سبا په یو شمېر برخو کې پراخ اصلاحات راولي تر څو نړیوالې ټولنې ته د شفاف کارونو ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت بیا دې تغیراتو ته په کتو وایي چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یوازې د افرادو بدلول کفایت نه کوي، بلکې د قانون پر تطبیق هم باید ډېر کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری ټولګه. جاوید حسنزاده صاحب سټوډیو ته راغلی ده او د نن ورځې وروستۍ دری خبرونه وړاندې کوي. حسنزاده صاحب په خیر راغلی.